واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې لاره چې ټول روغ جوړ او خوشاله وسی پیل کوو د آشنا رادیو په لومړنۍ خبرونه په دې خبرونه کې به لومړی د خبرو سرټکی وره
یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې طالبانو په موقت اوربان موافقه کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دی چې سر د سبا د ویزې ورکولو څانګه بیرته پرانیزي او جاپان د تتسو ناکامورا خدمتونه په دولتي مډال وستایل.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چارواکي وایي پر کټګوریو د شاوخوا 4500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی.
طبیعتاً شامل تخطی، تخلف و جان
سرګندله چې په لویه کچه دا شکایتونه د سرغړونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي.
په 2019 کال کې نړۍ په مختلفو برخو کې داعش ته سخت ګوزارونه ورکړل شوی دي.
تیره شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه، ابوبکر البغدادي ووژل شو.
نور مهم خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو اوس عاشق الله رحیمزاده ته خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړی دی چې طالبانو په موقت اوربند چې یوه اونۍ دوام کوي سلا کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې طالبانو د رهبری شورا د چهارشنبه پر ورځ په کوټه کې غونډه کړې وه او په دې مشوره کړې وه چې د یوې اونۍ دپاره موقت اوربند وکړي. د سولې د چارو د وزارت ویانده ناجیه انوري په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل.
پر اوربند باندې د افغانستان د حکومت ټینګار د بیګنا وګړو د وینې تویدو مخنیوي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د مناسب فضا د رامنځته کولو دوامدار اوربند ومني، خلکو ته به څرګند شي چې په طالبانو کې د سولې اراده پیدا شوی او له دوی سره د خبرو اترو شرایط برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت وایي د باور جوړونې د مخامخ خبرو پیلولو په سوله ایزه توګه په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره د سختو او جدي پریکړو توان او اراده لري. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې سر د سبا د ویزې ورکولو څنګه بیرته پرانیزي. د پاکستان سفارت په ټویټر لیکلی دی د دې څنګې د بیرته فعالېدو خبرې ورکړی دی. سفارت په ټویټر کې لیکلی دی چې د پاکستان سفارت د ډسمبر په 9 نیټه چې د یکشنبه ورځ کېږي خپل د قونسلي چارو خدمات بیا فعالوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د 13 نومبر میاشت په 13 منټې یو لړ دلیلونو په خاطر په کابل کې خپل د سفارت د ویزې ورکولو څنګه تر نامعلوم وخته پورې کې خپل مامورینو ته متوجي امنیتي ستونزو لامله کړی و. د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نهرې سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې 13 طالبان وژل شوي دي. افغان مقامات ویلي دي چې طالبانو د سنگین په ولسوالۍ کې د خنجر په نامه د امنیتي پوستې باندې برید کړی و چې د افغانستان امنیتي عسکرو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. چې طالبانو برید په یوې چاودنې پیل شو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ساعته نښته وشوه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو ښاغلی ځواک نور جزئیات نه دی ورکړي. د میوند قول اردو ویان نواب زدران د فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي دي چې په دغه برید کې 10 افغان سرتیر وژل شوي دي او 4 نور ټپیان دي. او دا هم نړیوال خبرونه. د جاپان صدر اعظم د جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا خدمتونه د هغه کورنۍ ته د دولتي مډال په ورکولو وستایل. تتسو ناکامورا چې په افغانستان کې د کاکامورات په نامه مشهور و د روان میاشتې په پیل کې په ننګرهار کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د جاپان ټایمز ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د شنبې په ورځ د لمر ختلو په نامه د هیواد یو تر ټولو لوړ دولتي نښان او ستاینلیک د ناکامورا د خدمتونو په ویاړ د هغه میرمنې ته ډالۍ کړ. د جاپان صدر اعظم په ستاینلیک کې لیکلي دي چې تاسو د جاپان او افغانستان دوستانه اړیکې نورې هم ژورې کړلې. د ډاکټر ناکامورا میرمن ناوکو ناکامورا ویلي دي چې د میړه مړینې واقعیا د افسوس او تاثر وړ ده، خو هیله من یم چې په افغانستان کې نور زیات ځمکې هم شنې شي. په برتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو یویشت کلن شخص په دې شخص نیولی دی چې غوښتل یې تروریستي عمل وکړي. پولیسو د هلک نن د شنبې په ورځ د لندن په ختیځه برخه کې په خپل کور کې نیولی. پولیسو تر اوسه مشکوک شخص په رسمي ډول نه دی تورن کړی او نه یې د هغه د هویت په هکله معلومات ورکړي دي. پولیسو دا نه دي ویلي چې نیول شوی شخص د څه ډول عمل پلان درلود. د سومالیا په مرکز مګادشو کې په یو بس موټر کې زورورې چاودنې لږ تر لږه شپږ اویا تنه وژلي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د مګادشو خاروال عمر محمود محمد خبر اعلان ته ویل چې په دغه پیخه کې نوې تنه نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه د مګادشو ښار د ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک چک پوینټ کې شوې ده. د راپورټونو له مخې د دې پیخه اکثره قربانیان محصلین دي. د مګادشو د پولیسو مقاماتو ویلي دي چې د پیښې د قربانیانو له جملې نه دوه تنه ترکان دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. د جرمني یوې ژغورونکې کښتۍ د جمعې په ورځ د لیبیا په اوبو کې دوه دېرش کډوال د ډوبېدو نه ژغورلي دي. لویان، پنځه مېرمنې، لس ماشومان په وړې پلاستیکي کښتۍ کې سپارول. تر ټولو کوچنی ژغورل شوی ماشوم درې میاشتې عمر لري. ویل شوي دي چې ټول ژغورل شوي کسان د لیبیا اوسېدونکي ول. او وروستی خبر دا چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو یوه بله اونۍ پیل شوله. نن په یوې مغازې کې د پولیسو او معترضینو ترمنځ اخو ډب شوی. معترضینو د چین د سوداګرو نه غوښتي دي چې د هانګ کانګ نه دې ووځي. پولیسو په شخصي جامو کې د معترضینو مقابله وکړله او یو شمېر کسان یې ونیول. په هانګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرې د جون د میاشتې را په دې خوا روانې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بیا هم بخیر اغلی درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په رپورټونو کې واوریدل، د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي پر کټګوریو باندې د شاوخوا 16500 شکایتونو د ویشلو کار پیل شوی دی. د ټاکنو څار ادارې د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د ثبت شویو شکایتونو حجم ته په کتو اندېښنه لري چې ممکن ټول دا شکایتونه به په ټاکلي قانوني موده کې ونه څیړل شي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو په لومړنیو پایلو باندې د څه باندې 16500 شکایتونو د ارزولو په موخه پر کټګوریو باندې د دغو شکایتونو د ویشلو کار پیل کړی چې په ترڅ کې به د شکایتونو بڼه هم څرګنده شي. د دغه کمیسون منشي او ویان قاسم الیسی وایي چې په ولایتونو کې پر کټګوریو باندې د شکایتونو د ویشلو د بهیر د بشپړېدو وروسته به د دغه کمیسون چارواکي کابل کې مرکزي دفتر ته راپور ورکړي. ښاغلی الیسی د دغو شکایتونو د بڼې په اړه ویل:
شامل تخطی، تخلف
و سرګندره چې په لویه کچه دا شکایتونه د سرغړاونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي. خود ټاکنو د قانون لمخه هغه شکایتونه چې د سرغړاونو او ټاکنیزو جرمونو په اړه دي په درې ډیر شو کټګوریو کې ویشل کیږي. خود دې لپاره چې د شکایتونو حجم زیات دی، تر اوسه د ټولو شکایتونو درجه بندي نه ده شوی.
دسته بندي را سرعت
بده. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د تیری پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د شکایتونو ثبتولو په قانوني درې ورځې موده کې شاوخوا 16500 شکایتونه د ټاکنیزو ټیمونو لخوا چې اکثره د ثبات او پالنې، امنیت او اسلامي عدالت او دولت جوړونکو ټیمونو لخوا دغه کمیسیون ته سپارل شوی سب کړی دي. د ټاکنو څار ادارې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو پر لومړنیو پیلو شوو شکایتونو حجم ته په کتنې اندېښنه ښیي چې کیدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به په دغه لوی شمېر شکایتونه په ټاکلې قانوني موده کې ونشي ارزولی. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د شکایتونو په زیات شمېر ثبتول ضرور به د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر کړنو باندې اغیز ولري.
ځکه دوی چمتووالی د داسې لوی رقم لپاره نه و او دوی خپل څرګندونه کې ویلي دي چې موږ تمه توقع د 5000 شکایت درلوده نه په دې پیمانه باندې. نو دا لیدلو په قانون وخت مشخص کړی ده. 15 ورځې د ولایتي کمیسیونونو سره او 15 ورځې د مرکزي کمیسیون د شکایت سره چې که چېرته د فیصلو د ولایتي کمیسیونو باندې څوک رضایت نه کوي او اعتراض کوي، نو ویرم دا ده چې کېدای شي دغه پروسه او دغه لړۍ نور هم اوږده شي.
د ټاکنو څار د ادارې دغه چارواکی وایي چې اندېښنه دا ده چې کیدای شي د کمیسیون په ټاکلي کلنی موده کې د شکایتونو د ارزولو کار بشپړ نشي کړی. ښاغلی رشید وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو له خپلواک کمیسیون څخه تمه دا ده چې د کمیسیون د شکایتونو د ارزولو بهیر په ښه ډول مدیریت کړي.
په دې معنا چې په کوم ولایتونو کې د شکایتو کچه ډېر ده، هلته خپل تخنیکي او حقوقي کارمندان زیات کړي تر څو دغه د تصنیف او د تحقیق او د تحلیل دغه مرحلې هلته هغوی زیاته بشپړ کړي تر څو ولایتي کمیسیونونه وتوانېږي چې هلته زیاته پریکړه وکړي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې دغه چارواکي وی چې شکایتونه درځول په برخه کې لوی مسله دا ده چې ارزونی په شفافه توګه ترسره شي.
نو خامہ خپ دې کې وخت ډېر لګیږي. دا د څه ساده خبره معلومات د انتخاباتو کمیسیون راوخلي او سیستم کې واچي او پایله اعلان کړي. دا مجبور چې چړل وکړي تر څو هغه عدالت په اخر کې تضمین کړي. نو دلته قضیه دا ده چې یو طرف د مدعی یا شکی په شکل کې راځي او بل طرف باندې شکایت څه ده هغه هم د تعال د چې وخت ولري تر څو اسناد او مدارک به ترلاسه کړي.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون لخوا د تل د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو د اعلان شوو لومړنیو پیلو له مخې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم 50.3% رایو په ترلاسه کولو سره په لومړنیو پیلو کې د ګټونکي په توګه اعلان شوی. چې ورپسې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیز ټیم د شاوخوا 90% رایو په ترلاسه کولو دوهم مقام ګټلی دی. خو د ټاکنو د قانون له مخې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا پر لومړنیو پیلو د شکایتونو درځولو وروسته به د دغو ټاکنو ګټونکي اعلان شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
مننه چې تر اوسه پورې له آشنا رادیو سره ستې. 2019 کال د داعش جنگلو لپاره یو بد کال بلل شوی دی. په دې موده کې د داعش خلافت نسکور شو او په سوریه کې وروستۍ مورچلې د هغو پوځیانو لاسته ولوېدې چې امریکایي ملاتړ کوي. د امریکا خاصو قواوو په اکتوبر کې د داعش رهبر ابوبکر البغدادي وواژه او بالاخره په افغانستان کې ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش د ماتې اعلان وکړ.
حتی مخکې له دې چې 2019 کال پیل شي اسلامي دولت ډله د تیښتې په حال کې وه او دا توانې نه درلود چې په عراق کې سیمې ونیسي. یو شمېر کسانو ویل چې د دغه تروریستي ډلې د ختمېدو وخت رارسېدلی دی.
د دوه کلونو راهیسې جمهور رئیس یم. موږ واقعا اقدامات کړي او د داعش په وړاندې مو ګټلې ده.
له دې وروسته جمهور رئیس ټرمپ دا خبره څو ځله تکرار کړه.
مون کنټرول ترلاسه کړ. تاسې به اورېدل چې په سوریه کې 90% 92% خلافت له منځه تللی، خو اوس خلافت 100% کې له منځه تللی دی. 100% کې
د ولسمشر دغه ادعاګانې به ځینې وخت هغو ځواکونو رد کړي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وروستي سنګر د نیولو لپاره جنګېدل. اما د مارچ په 23مه د داعش خپل سری خلافت په بشپړ ډول ونړېد. خو ډېر ژر معلومه شوه چې جګړه لا ختمه نه ده. د اسلامي دولت شاوخوا 3000 جنګیالي په عراق او سوریه کې هغو سیمو ته ولاړل چې حکومت حاکم نه و. د داعش زرګونه جنګیالي ونیول شول، زرګونه جنګیالي او د هغوی کورنۍ زندانیان شول او د بې ځایه شویو په کمپونو کې ځای پر ځای شول. په اپریل کې د داعش د فعالیت نښې بیا راڅرګندې شوې. دې ډلې په سریلانکا کې پر مذهبي مراسمو د برید مسؤلیت چې 250 کسان یې ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل پر غاړه واخیست. د یادې ډلې مشر ابوبکر البغدادي هم راڅرګند شو. هغه له ټولو پلویانو وغوښتل چې پر فتحې باور ولري. بلخوا د اسلامي دولت ډلې پورې تړلي کسان په نورو ځایونو کې راڅرګند شول. استخباراتي سرچینو وړاندوینه وکړه چې شاوخوا 15000 جنګیالي په افغانستان کې د یادې ډلې تر تور بیرغ لاندې راغونډ شوي دي.
بینان دوی په یقین سره دا لیوالتیا درلوده او تبلیغاتو دا ښوده چې هغوی غواړي له افغانستان بهر بریدونه وکړي.
په ورته وخت کې د داعش مطبوعاتي برخې په ټولنیزو رسنیو کې له افریقا څخه تر فلیپین پورې د خپلو هڅو تبلیغات پیل کړل. خو په اکتوبر کې یو ویجاړوونکی ګزار وشو.
تیره شپه امریکا د نړۍ د ترهګرو تر ټولو ستر مشر وواژه، ابوبکر البغدادي ووژل شو.
د امریکا ځنګړو ځواکونو بغدادي په سوریه کې له تعقیب وروسته په خپل پټنځای کې وواژه. د امریکا په ملاتړ ځواکونو د یادې ډلې دویم کس ابو حسن المهاجر هم له منځه یووړ. داعش د ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په نامه د نوي خلیفه په ټاکلو سره چې تر اوسه مرموز دی ځواب ورکړ. پلویانو او ملاتړو یې په ټوله نړۍ کې ملاتړ وکړ.
ترهګري تر اوسه ژوندی ده او د عراق په شمال غرب او د سوریې په شمال ختیځ کې فعال ده.
په داسې حال کې چې کار ختم شوی نه دی، امریکا او متحدینو یې په داعش دوه نور ګزارونه هم وکړل. د افغانستان په یو مهم ولایت کې ماته ورکړه.
داعش انشاءالله ننګرهار کې ختم شوی او هغه ملي روحیه چې بیا ما ننګرهار کې ولیدله چې نور تریخوالی ولس نسی منلی دی باندې زویړ.
په ټولنیزو رسنیو کې یاد ډله هم په بشپړ ډول له منځه تللې ده.
چې مونږ په هیګو دایښ د اوس لپاره په انټرنیټ نشته، مونږ به وګورو چې څومره ژر خپل کار بیا پیلوي.
تر اوسه هم د افریقا د نایجیر په څیر هیوادونو کې چې په یو برید کې یو اویا عسکر ووژل شول تهدیدات موجود دي، او پوځیان د اسلامي دولت ډلې سره د احتمالي جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او سم د افغانستان ختیځ ته بیایو. د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې ماشومان ته د واکسین لګولو پر وړاندې خنډونه شته، خو په لویو لارو کې ورته سیار ټیمونه لګولي دي چې هر میاشت زرګونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین وکړي. پام وکړئ په دې حق رپورټ.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو، کلو او دارو کې د واکسینو ګرځند ټیمونه ګمارلي چې هر میاشت تر لس زره ډیرو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي واکسین رسوي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غکتویل په لویو لارو کې ګڼ داسې ټیمونه ګمارلي چې ماشومانو ته واکسین کوي. هغه وایي په ډیرو سیمو کې وسلوالو د واکسینو په وړاندې خنډونه جوړ کړي، خو که هر څومره ناامن سیمې نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمن واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د 15 کلنۍ نه کمی، ټول ماشومان چې 15 کلنۍ نه عبور مرور کوي دغه ته واکسین کیږي. او د دې کامیابی ده چې دغه ماشوم حتمن په د کال په ټول د خپل مور پلاس هر کم ساغه تزي کم زی تزي په هر دلایل سره چی یا واده تزي یا غم خادی تزي، نو په هر دغه مانی چی دلیل مانی چی د ماشوم حتمن د دې درې نه یو وخت راوځي او دلته واکسیناتورانو ته ناشتي او دوی واکسین کیږي، نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وای په ولسوالیو کې طالبانو داعش او ځنو کورنیو د واکسینو د تطبیق مخنیوي کړی دی. هغه زیاتی چې دا اوس هر کمپین تر څلوېغ زره ډیر ماشومان له واکسینو پاتې کیږي، خو د لویو لارو ټیمونو د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه کمه کړې ده چې دا یو بریالۍ چاره ده.
هر میاشت کې د 15,000 نه ډیر ماشومان پی ټی ټین واکسین کوي، یعنې دا ماشومان دي سیدي چې کله هغه سره موږ جمع کوو موږ وای چې 15,000 پورې زمنګ واشومان به پاتې، نو دا ماشومان کیږي. خدا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په ځینې زپه دی وایم چې کېدې شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ او یان تر 30% پورې دغه ماشومان دغه کم چې د نه هدیر زره دي دا به واکسین شوی، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین ندانه پاتې کیږي.
ګڼ شمیر ولسی خلک هم د واکسینو په وړاندې شته خنډونه اندېښمن کړي، خو وایي که په قومي کچه هڅې وشي او د کمپینونو په وړاندې شته خنډونه ختم شي نو ماشومان به له یوې مهلکې ناروغۍ نجات پیدا کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دو زره 19 کال په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ستونزو، وزګارتیاو او د اقتصادي کمزوریو کار کال بل شوی دی. افغان حکومت وایي چې د تیر کال په پرتله هیواد کې وزګارتیا 2% زیاته شوې ده. هدایت الله نوري په تیرو 12 میاشتو کې د ځوانانو ژوند ته په دغه رپورټ کې کتنه کړې.
په هیواد کې د هر کال په تیریدو سره د نفوس او کاري قوې زیاتېدل، مهاجرتونه او له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته بې ځایه کېدل عمده ستونزې بلل شوي دي. خو سره له دې ستونزو ځوانانو ته د شته ستونزو ترڅنګ په حکومت والی د دولت په کچه سیاسي پریکړو کې ونډه نسبت تیرو کلونو ته 30% لوړه شوې ده.
کارهایی که برای جوانان صورت گرفته در این قسمت تقرری های جوانان بوده، جوانان نخبه، کارفهم، آگاه در پست های بلند حکومتی به شمول وزارتخانه ها، نهادهای امنیتی، ریاست های عمومی جوانان بیشترین فیصدش جوانان تشکیل میده که کار میکنن.
خو هغه عمره چې مونږ یې توقع لرو ځوانانو لپاره دومره کار نه دی شوی، سمه ده چې په دې وروستیو کلونو کې د ځوانانو لپاره کار شوی دی، په دولتي چارو کې ورته ونډه ورکړل شوې ده. ځوانان مواد مخدراتو کو ته مخ راوړي د دغه نه معنی شي، دا هم د بیکاری او بیوزلۍ له امله ده. او ډیری ځوانان موږ ګورو چې د هیواد څخه په تیښته کې دي، دا هم د همدې لپاره ده چې دوی ته دولت توجه نه کوي.
بیکاری او بد اقتصادي وضعیت هغه ستونزې دي چې افغان ځوانان ورسره په 2019 کال کې مخ وو. افغان ځوانان په 2019 کال کې د کار په څرنګوالي او د ځوانانو په منځ کې بد اقتصادي وضعیت په اړه مثبت او منفي نظریات لري.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې 4,98,000 کسان له ایران او پاکستان او 4,00,000 څخه زیات له نورو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د مهاجرت په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې لا هم 2.1 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر دي. له دې سربیره نږدې 2 میلیونه کسان په دننه افغانستان کې بې ځایه شوي دي.
220,000 چې اخراج شوي دي بیرته افغانستان ته، دا ګڼ شمېر ځوانان ده، یوازې د ایران نه، د پاکستان او د اروپایي ممالکو څخه هم چې بیرته افغانستان ته دیپورت شوي دي یا اخراج شوي دي، دا ګڼ شمېر ځوانان ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې که څه هم دوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې ګڼ شمېر پلانونه او برنامې جوړې کړي او د ځوانانو د کاري مهارتونو زیاتېدلو لپاره بیلابیل اوږدمهال او لنډمهال پروګرامونه جوړ کړي، خو هر کال د نفوس او کاری قوې په زیاتېدو سره لا هم افغانستان کې خلک له وزګارتیا او بیکاری کړیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال سید عبدالکریم هاشمی وایي چې په تېر 2013 کال کې د بیکاری کچه 22% ته رسیده، چې په 2019 کال کې بیا دغه کچه 24% ته لوړه شوې ده.
مقدار د بیکاری ریت لږه جګه شوې ده، 2% په اندازه. علت دا ده چې نفوس هم زیاتېږي، کسان راستنه کیږي او د فراغت کچه هم د مکتبو او د پوهنتونو په اندازه زیاتېږي. نو ځکه باز د کار او داخلي مهاجرتونه هم شته کنه، دا داخلي بې ځای شده کسان چې آی ډی پیز دي او ریټرنز دي، دا هغه عوامل دي چې د بیکاری هغه نرخ یا ریت جګوي.
خو په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال وایي چې دغه معینیت په 2019 کال کې د ځوانانو د تعلیم او ظرفیت جوړونې په برخه کې ځینې کلیدي کارونه ترسره کړي دي.
خوشبختانه معینیت امور جوانا
له نیکمرغه د ځوانانو معینیت په دې وروستیو کې ځینې کارونه کړي چې کولای شي د ځوانانو په وضعیت کې اساسي بدلون راولي. د پیل کې په ډول د ځوانانو ملي ستراتیژي چې تر اوسه ځوانانو یو مشخصه او ځانګړې ستراتیژي نه درلودله، موږ په دغه ستراتیژي باندې په چټک ډول باندې کار وکړ. د دې ستراتیژي په چوکاټ کې به د ځوانانو ملاتړ لپاره په نړیواله او ملي کچه باندې ټولنیز مکلفیتونه رامنځته شي.
په 2019 کال کې 15,000 ځوانان په دولتي ادارو او 10,000 ځوانان خصوصي پانتونونو ته معرفي شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور په ازموینه کې تر 1,02,360 ډیرو ځوانان ګډون کړی و، چې له دې ډلې 3,500 تنه دولتي پانتونونو او پاتې نور 50,000 خصوصي پانتونونو موسسو او نیمه عالی دولتي موسساتو ته جذب شوي دي.
ځوانان 2019 کال داسې حال کې شاته پرېدي چې لا هم له اقتصادي بحرانونو، بیکاری او دننه حکومت کې له خپلمنځي اختلافاتو سره لاس او ګریوان دي. خو بیا بلخوا افغان حکومت وایي چې دوی هیله مند دي راتلونکي کال کې دغه شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
من نه چتر اوسه په اله امریکا غږ آشنا رادیو سره ستې ټالن کې و مسلمانې کورنۍ د ورېخمو د تار جوړولو لرغونې دود ژوندې ساتلې دي. د دغه کورنۍ غړي په مرکز بنکاک کې د ورېخمو د مسلکي عبدونکو لکموال نه سر ټکوي. نور جزئیات په رپورت کې واوري.
د تایلند په بنکاک کې د لرګیو څخه جوړ د کورونو په دغه گاونډ کې یو مسلمانه کورنۍ ادعا کوي چې وروستۍ کورنۍ ده چې د ورېښمو اوبدلو دا ځانګړی پخوانی دود یې ژوندی ساتلی. د دغه کاروبار یو اویا کلن مالک نفون منو ته وایي دا د مسلمانانو لرغونی میراث دی او په سیمه کې ډېر شهرت لري.
مونږ په شاوخوا کې د بدلونونو پروا نه کوو. ډېر عصري اپارتمانونه او دوکانونه جوړ شوي دي، ډېر پرمختګ شوی، خو مونږ اوس هم دا سیمه د پخوا په څیر ساتلې ده.
د نفون د دوکان په دیوال باندې د رابرټ کینیدی یو لیک زړول شوی چې په کال 1922 میلادي کې د امریکا د هغه وخت د لوی څارنوال لخوا چې له دې تاریخي سیمې نه یې لیدنه کوله ورکړ شوی. دا صنعت د چم د مسلمانانو فضل خوا چې له کمبودیا څخه 2 پیړۍ مخکې مهاجر شوي وو نورو نسلونو ته ور انتقال شوی دی.
موږ د کمبوډیا د خیمر څخه کډه شو یو او د اول پاچا راما د اقتدار په وخت کې دلته ډیره شو یو. پاچا راما څه د پاسه 230 کاله د مخه موږ ته دغه سیمه راکړې وه.
د وریښمو د اوبدلو دود د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته هغه مهال ډیر شهرت وموند چې د وریښمو امریکایي سوداګر جیم تامسن چې د وریښمو د باچا لقب یې درلود د تایلند وریښم نړیوال بازار ته معرفي کړل. تامسن په 1908 کې په مرموزه توګه ترای تم شو.
په 1908 کال کې د جیم تامسن لور کېدو وروسته زمونږ په گاوند کې د ورېښمو فرمایشات ختم شول او بیا موږ نور ونه شوای کړای چې دغه صنعت دوام ورکړو او ځینو کورنیو دا کاروبار پرېښودلو.
نن سبا په بنکاک کې د تامسن کور ته ډېر سیلانیان راځي. د نیفن کورنۍ د ورېښمو د کاروبار په ښه وخت کې 50 کارکوونکي درلودل او په میاشت کې په زرګونه متره ورېښم اوبدل. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM
100.5. هاګه د محصلینو د فراغت په مراسمو کې د خاصو ملمنو وینا ډیر مهمه او ارزښناکه وي. له ملمنو څخه غوښتل کیږي چې محصلین ته د واقعي نړۍ او د خپل شخصي او کاري تجربو په اړه کیسې وکړي. پام وکړئ د دوو ماسینو په حق له دغه ریپورت چې په امریکا کې تر زده کړو وروسته په ژوند کې توپیر راغلی دی.
دیبارا سینا او مریم تپیشا شویلی په برازیل کې ډېر بډای ژوند نه درلود او د زده کړو لپاره امریکا ته راتګ ورته هم اسانه کار نه وو.
The idea of coming here was totally different.
فامل کې دلته راتګ لاغت سره ډیر توپیر درلود چې مې فکر کړای و. ما خپل ځان وپیژندم. خپل کور کې چې کوم شیان ماته ارزښت درلود، دلته هیڅ ارزښت نه درلود.
To my life here.
I think the زمو په وړاندې لوی استونزه کلچر و. په تیرا په هاوارد پانتون کې لومړی کال سخت و، ځکه هر څوک د خپل یالات او خپل ښار د ټولو وره خونځي څخه راغلی و.
مریم چې څلور کرنه و، کورنۍ له جورجیا څخه په برازیل کې سیاسي پناه واخیسته او د ریډو جنرو په ایوی بیوازه سیمه کې اوسیدل. د سلوادور اوسیدونکو دیبار هم هیله لرله چې امریکا کې زده کړې وکړي، خو کورنۍ د زده کړو لګښت پرې کولای نه شو. د دواړو د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یو تعلیمي پروګرام کې ګډون وکړ چې ځوانان د امریکا له کالجونو او پوهنتونونو سره آشنا کوي.
فرصت هر څه بدلوي. زه فکر کوم هر څوک د فکر او بدلون یو ځانګړی وړتیا لري، خو د هر چا شرایط او امکانات فرق کوي. په همدې خاطر یې لاسته راوړنې هم توپیر لري.
مریم توپیشاشویلی
کا جوکر چې اوسی ارزښت 15 میلیون ډالر دی. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگټن.
د ټومې سلام کړی دا په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي دی چې سر د سبا د ویزی ورکولو څنګه بیرته پرانیزي. د دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو هوایي بریدونو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د جاپان حکومت د تیتسو ناکامورا خدمتونه په دولتي مډال وستایل. په برتانیې کې د تروریزم ضد پولیسو په 21 کلن شخص په دې شک نیولی دی چې غوښتل یې تروریستي عمل وکړي. د سومالیا په مرکز مګادیشو کې په یو بس موټر کې زورورې چاودنې لږ تر لږه شپږ اویا تنه وژلې دي. د جرمني یو ژغورونکي کښتۍ د جمعې په ورځ د لیبیا په اوبو کې 2 تنه کډوال بدون وژغورل. او په هنګ کانګ کې د حکومت ضد مظاهرو یو بل ونۍ پیل شوې ده. نن په یو مقضې کې د پولیسو او مترزینو ترمنځ اخو ډب شوی.
پیریدونکو ته له ملتیا مننه کوم. تر بیا خیر.